Sen ci dinişeyi mavadu karkilki څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا د سی ورځ برانه سي چې خپل هم د سی او زیان وکي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي، البته د مفادو دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي، یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږد به شي. څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته وي، سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته وي، آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دای به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي. کله د ده په خپل سر باندې راشي، بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل.
له دولت نه دې تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعا په کور کې مېرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد سوي دي، د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي، یا د اقل سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغه کسان وو چې ذهني وده نه ده کړې، له عمر غټ دي، خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي. د دوی میرمنې هم د امدی معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي،
کورونو کې د ازدواجونه ما لیدلی دی چې زمونږ که په ګاونډو کې شته دی چې په خپله ذهن دومره صحیح کار نه کوي، او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي، په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي، د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي. خو بس دا میندې خپله دی زوی ته که هغه نورمال دی که نه دی، هغې ته ژوند لکه جوړه کړي، هغې ته واده وکړي، ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جنکي نه ورکی، خو لیس دنې کورونه چې دي د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډېر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي، چې دا غي ړونه سمره او خيار وي، دا غي ړونه مو غوړي چې لکه مونږه خ زيت لاړ شي، خو الک سره چې هغه خيار وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی، هغه ست غوړي چې مونږه هغه سي الکانو سره ودو کو. خو بیا د میاندې چې دي داسې کوي چې زه خیر دغه ذهن کار کوي، که کار نه کوي، نن مونږه اړتیا لرو پیسې ته، او نن زموږه دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شي. خو داسې نه وایي، دا هلک څنګه دی، د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهېږي، دا هلک کار کولی شي، که دا د دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې د بس دا زموږه لاړ شي، دا زموږه لور واده شي. خو دا داسې نه وایي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو، او بیا دې هغې ورکوي، هغه چې نه چې لاړو غریبه لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو، هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی، که هوښیار دی، که هغه ذهن کم کار کوي، که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکړي، او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځو کې دي، خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ بې غریبو داسې غواړي چې بس مونږه کار ځای ته لاړو شو، خو مونږ ته یو ژوند دی، ټول عمر بس هغه زجر وبسي، درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو، د هغه هلک وړونه چې دي، د هغې خپله ژوند دی، خپله بچي دي، خپله ښځې دي، داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه، خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي، مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف دی. دی اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسنه نه کوي اوس هغه مجبور دی چې په بدبختی کې خپل ژوند مخ کې یوسي چې تر کله د جنې ژوندې وي دې ته بس څه سوچ دی کورونه کې چې لکه دې غي جن کې لګو خيار وي باسر به لیدل وي هغه کول شي یا باسو دی په خپل خپل ژوند مخ کې وړي او هغه غریب به سواد وي هغه خپل ژوند څنګه مخ کې یوسي هغه څنګه خپل کورونو ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کنه کې هغه سره څنګه کومه کوشي اوس ما غدې چې هغه کم در پد دی د جنیو کده دین ماشومان په دنیا باندې راشي ماشومان موشي نو هغه به ژوند خراب دی
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنۍ شرایط په کتلو سره چې خځې کار نه لري زده کړې نه کولای او د څه چاته وادي چې هغه ذهني وده نه ده کړې دغه طبيع خځم کار نه لري وظیفه نه لري د طبيع څومره زوريږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا لترخه چلن سره مخ کیږي او په کور کې نیستی ناداری څومره د زوروي
زوروي له خنن سبا چې اوس داسې جن کې نه مکتب ته زینت هغه سو وظیفې ته پری دي داس شرایط په افغانستان کې راغلي دي چې هغه باسواد هم دي په ماغه حالت دي چې څوک به سواد هم دي د دوه ژوند خراب دي ځکه چې هغه به باسواد نن سبا هغه په درس خوري هغه کور کې نه ستدي او چې به سواد هم دي هغه په کور کې نه ستدي دونه کورت کې نه ستدي دونه د اقتصادي مشکلات ته هغه ستونزې لري دونه یو شانت دي خو چې د دې سره چې بیا دغه د خوند مخ کار نه کوي دغه نه خو بس چې دغه په دې دنیا کې راغلی نه ونه هغه بیا خو بالکل چې سو ګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نشي لیدې خوشحالي بالکل بیا ژوند نه هغه مرګ به تر دې چې بیا لاړ شي
دغه کورنۍ چې خپل لور د څه چاته ورکړي چې زهني واده نه کړي هغه د ژوند مسولیت مخ کې نسی وړي خپل بیا څومره ضروري دي خپل لور ژوند ته
نه خوای چې بیا لاړ شي چې د جنې د بخت فاصله لاړ شي او دا زمونږ شانې سپک شي او مونږ لکه خپل مسولیت ادا کو شرایط خراب دي لکه اقتصادي ژوند مخنه دي چې مونږ د جنې وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق هم لګي خو ټول کورنۍ کې د جنې کې ژوند خراب شو دي چې هغه نه ګوري چې خلک ځین کار کوي نه کوي بس ورکي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پويږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نشي کولای بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نشي کولای ډوډۍ هم نشي راوړي خپل خزم نه پیژني خپل بچي هم نه پیژني هغه خو پیسې باندې نه پويږي بس هغه چې جنې په خپل چې وزوريږي هغه مور چې خپل لور ته وګوري دا غینه بیا توبه وبس چې یا الله کده دینه مخکې زما سره د خپل لور به می ساتل خو هغه خو هم دا غدي چې بیا مور چې خپل لور ته ګوري هغه مور بیا زوريږي بیا ټول قران ور سره زوريږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسی چې قران کله لور ور کوي نو دې نقطې ته متوجي وسی چې لور د څه چاته ور نه کاته هغه نشي کولای مسولیت دي د ذهن واده نه کړی
ګورې فرصت جنسه ډېر پختنه تاسو کړی دا خو اولانه چې دا هغه لکور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کی هغه زوی چې دې دغه د مخ صحیح نه دی اغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا داغه څنګه وکي چې لاړ شي د بل شالور راولي خپل خزه اغه تړتیا وکي اغه ځان تړتیا نشي کول خپل خزه طبيع بیا غینده کې خپل داغه بچی جوړي د ټول سر تاسو د یو الګ چې دماغ کنه کې ټول خپل چې خزه مادمو نه کړي اغه تستون زشته دي چې بیا اغه سره چې د بل شالور وړي خاغه بیا داغه نم زیات تستون ز جوړيږي لکه یوازې خپل الګ ته نه چې داغه ورور ته مو ته خویان دي ته ټول رانه تا بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصاتل شي چې هغه یو زوی نه پیزه شپګ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ټیره ګرانوي د قرآنی باید پامو کی چې خپل زوی ته واده ونه کی داسې چې د باغ کانه کې بالکل دی ورته واده ونه کی کداغه علاج کی خو علاج ورته اولو کی بیا ورته واده وکي ک علاج نه کی بالکل به ورته واده نه کی او بیا د جن کی چې کور ته دی کوم کور ته زی هغه کور والا باید پښتنه وکي چې هغه لکه کار کوي دغه الګ د مختیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مونه لري چې وکس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي نه غي تر رسیدلی وشي بس بیا ستونزې نشته دی خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار رور کا خور هر څوک مدد دی جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سه الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسی هغه تاسو د دې نارینه او خځې چې مسؤلیت نه وړي فکر کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني؟
نه خو صدمه ډېر ویني. وګور فرشته جانې چې د یو لږ ذهن کارونو کې نو دا به څنګه کولی شي چې د ژوند ته به ستونزې نه وي، سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي، ځکه چې د دې دماغ کارنه کې اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټوله سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوسګار ګرځي نیو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي. ولې هغې ته وګورئ نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند به ښه وي چې بالکل هغه مالدار هم وي هغه بیا ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میانده ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسېږي نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځنه کوي او دا د جینۍ مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نو بیا یې ورنه کړي دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا په دې بچي په دنیا کې راځي هغه ستونزو کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې ځای کې چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جان ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي پر رسنوي کې کار وکړي خو ځینې وخت هغه څه چې څو غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څو غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل یا غلا شول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه را ته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولید هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی او د هغې هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه یو چیرته. چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کې ما هغه اول د جنوري ده.
جالبه ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي دره کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کله د وسای خلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغلی ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا د ما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولنی خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړی وو، هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږو یاد وو کلو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی، هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو د ما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا د هغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب به مې ایستل، د لرګی وم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت وو چې هره ورځ کور ته یسم او بیرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما وو. هره ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی وو چې دغه به هم وړو راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو، او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې، کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد، هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګر کوو، او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو، او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او لاغین ورسته بیا نو ماده وزله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و، نو که اول ته ما خونځای مسلکی خونځای و خو همدغه خبره تر ازم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اوریدل نو ماته به د بی بی سی او د امریکا غږ د ناتاخانو آواز به ډیر خوږ لګېد را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب وو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو، دریم یې ژورنالیزم وه په خواشینۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی، د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره، یو کال مې صبر وکړو. وایي نه زه دا نه وایم، زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځه وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځي کې وم، ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلف دندو مې ورسره کار وکړل.
پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شو او د هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و؟
د دوی د پاراټیا واشه په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړن ورسته بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل. نو هغه کې د اړتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګ کې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر بیا اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې تم پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وي. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سمستر مې وویل بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو ماسټرۍ مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اپري زموږ میلمه وحید الله مایار دی. زکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې د ټولې چې زکه د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه د بهرنیو رسنیو سره، هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایی شي. نو ادامه مې ورکړه 2008 کال کې، بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغې دندې تر 2019 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2019 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP لخوا وه. د UNDP لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس چون دمونږ بل پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبرې است چې هماغه ښوونځي بلاخره ودانې پیدا کړه، وس په فکر کوي چې ودانی ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و، زما تاګ راته کول شو تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو د ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهونه وزیر وو، وامه ورادل چې یو کوندای جوړ شوی دی، یو تعمیر دی چې څومره فعال وو، څومره اسری وو، او په کومه باندې جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو، هغه کې زده کوون کې وو، او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاریخوالی او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال وروسته مز خپل کلی ته نه امتله. نو داسې اوریدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ولای تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو. هوا اوس هم فعال دی کنه؟ خو کله چې مونږ والته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ مندنه ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو. او لرې مونږ هم ورستایو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نن ټول غو نو هغه یو تعمیر درلود دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوندین د لسې ته هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو. په نو شرایط افغانستان دی هغه خوندین ډېر زیات خاطرې لرم.
امانی صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبرې کولې او په وطن کې وو، نو عجیب و غریب خاطرې لري، ځینې شیان ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسو هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېر زیات دي، خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، هغه کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکه ته به وغوښتو، مرکه کې چې لکه تون شو ورسره جدی وشو راته بند وک او مایک وی وغورزه او د اخبارونه برا کېدل راته را کول کېدل دا کسې خوري ری دینو د ماده لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو عامه اصطلاح دا چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی نو ما هم هغه سه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دې وخت دی چې سړی ووایي اما او پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي زه د هر خبریال د زړه نه راځم دوی واقعیا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم ډېر دروند مسؤلیت دی نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو
مانی صاحب ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان حبیب بولي تاسو کومه حبی لري
والا که درم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص حبی نه لرم ما یو غزنه حبی مې داده چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم نوې ژبه نوې کلتور نوې خلک دغه باره کې ولولم دغه باره کې زده کړم اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي نو زما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي نور هم ولولي نور هم یاد کړي
پس هم دمو هابي ده چې نیوشان کشف کړي نیوشان ومومي د مطالعه په اړه مونږ ویل مطالعه څنګه کوي
مطالعه سره علاقه لرم مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم غواړم چې مطالعه وکړم همیشه د یو خبريال لپاره شوم د ما مسلک هم ژورنالیزم دی هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړم
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې و مغه هم قرارداد ملای بهرنیانو یا له یو ان یا له ملګرو ملتونو ادارې سره و اما متاسفانه یا په خوشینه سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و ما خپل ونه شوې کولای چې دامه ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر و دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورکي که ټیم ورک نه وي نو حالت هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دا ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا دلیز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدل البته خوشینه سره هر څوک پدې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورکې تر ټولو ښه تر لاسه کېدای شو
د وینډوینو کار ډیر آسان نه دی شاید خلک په پوی نه شي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي ویني مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاره پالیسی چې تاسو ته دکټي شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه ویخلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت دې مدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دند تر لاسه تر سره کړی دی نه دوله سکالا او شو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دند وکړ اوس هم ما قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شاملې دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه اوسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغې کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دي ویلي چې امکاناتي وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې زموږ وخت ضایع پوره دی، خو بیا هم کېدای شي د ټولنې په کې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې قصه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي، مهرباني.
د اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زه به یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت کې ما چا سره خبرې کولې، نو زه یې لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو، نو ما څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې و. ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه دري ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي، یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوه او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل، دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکره دي، هغې کې مې کار کړی، د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره. نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بچی کرما سما جانان ایدی کرما سما جانان تب تر چوپ دی جدا گر دلمان نم بچی کرما سما جانان ایدی کرما سما جانان واری بیا بدلا راش یواری بیا بدلا راش پپخانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پپخانی پلونو جی ور بدل گردو
بچے
در فضل را باندې وسوسه میان هم بچی